سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلاسا د ریډیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پراخوالي کمشنر مارتا کاس آزادي اروپا آزادي ریډیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداري ورکړې چې چیرته د ریډیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو خډاله وي. کاس دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپای پارلمان په ویناسته کې کړې دي. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزادي اروپا آزادي ریډیو پر ساتنې او د ریډیو ته پر لاسرسي متمرکز و. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه فرمان په خبرګون کې جوړ شوی و چې د مارچ په 14 یې لاسلیک کړی و. په یاد فرمان کې د یو سي جی ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی و. یو سي جی ایم د مارچ په 16 په یو لیک کې د آزاد اروپا آزادي ریډیو ته څرګنده کړې و چې مرستې به یې لغوه کړي. آزادي اروپا آزادي ریډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغه اداره کې دا دعوا وکړه چې یو سي جی ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس لوري د تصویب شوی بودیجې مخه ونیسي. که څه هم وروسته یو سي جی ایم له دې پریکړه په شاشه خو دروازه یې آزادي ریډیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې ریډیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نیټې په رخصتۍ دي. د امریکا د خزانه او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بی پیټرال وټکو د پرزو د خرڅون لکبله پر یوه شبکې چې لشپګو بندستون جوړه ده او دوه و نورو کسانو بندیزونه لګولې دي. د وزارتونو د بندیزونه اعلان پر 9 د اپریل په 9 نیټه کړی دی. د ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری پونم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله. دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې فعال ده. د امریکا د خزانه وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیبل الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکان او متحدانو ته ګواخ پیښوي. دغه پروتوکول دا تجهیزات ډیر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي. د امریکا پوز وای د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی. په غوښتنې کې چې پرون سه شنبه د پوز لخوا خبر شوې راغلی د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده خر ته څیرمه موندل شوی دی. د دغه امریکایي سرتیری د مړی د پلټنی عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوال همکاریو پر مختلفي ټکنالوژي په مرسته څو ورځې دوام وکړ. د پلټنی عملیات روسل هغه پیل شول چې د مارچ په 15 یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیری پکې سپاره و په اوډن کې ډوب شو. د درې نور امریکایي سرتیرو مړی او د موټر او موټر د مارچ په 1 لندن ته راځل شي او تر اوسه د مرشو پوځیانو هیات په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په 13 ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 340 ماشومان وژل شوي او 1400 ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 14 د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو. د یونیسف په ټکو 1.5 وژل شوو ماشومانو د بې ځای شوو په کمپونو خیمو او یا هم د کورونو په کندوالو کې پناه اخیستې وه. اسرائیل له حماس وسلواله ډلې سره له نږدې 2 میاشتنی وربند وروسته د مارچ میاشتې په 13 پر غزې یو ځل بیا هوایي بریدونه پیل کړل او ورپسې خپل عملیاتي ځمکنیو بریدونو ته هم وغځول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله کړي او برېټانیا ته ټور وتلون کې کسان باید سر لنن 4 د اپریل 2 د سفر برېښنه اجازه وپیری. د روټرز خبر اژانس راپور لمخې دا پالیسي د برېټانیا حکومت لخوا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې غواړي د خپلو پولو دننه د خلکو له داخلېدو مخکې د نورو هیوادونو په څیر د کډوالۍ پر ضد امنیتي تدابیر پیاوړي کړي. د برېټانی سفر د برېښنایی سفر اجازه یا ای ټی آی درلودل د ټولو هغو کسانو لپاره لازمي دی چې برېټانیا ته د تګ لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د برېښنایی اجازه بای لس پاونډ شډول سیرو کیږي ده او د اپریل له شپاړسمې ورخوا به یې بای شپاړس پاونډو ته پورته شي. د ایلن وګړي له دې امره مستثنا دي. دغه نوي پالیسي نومړی تیر کال د غیر اروپایي مسافرو لکه د امریکا، کاناډا او استرالیا اتباعو لپاره پلی شو. د رسمي شمیرو له مخې په 2023 کال کې 22 میلیونه اروپایي سیلانیان برېټانیا ته تللي وو. په دا سال کې چې دا شمیر په 2023 کال کې 19 میلیونه و. یو امریکایی بنسټ وایي د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان خلک د حیات خدمتونو د دوام د جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په دې اړه وړاندې درته نور تفصیل ولرو. کونډي پاکستان ته بور شو د افغان کډوالو په اړه درته وروستي څه زیات ترکو.
زما په غوږ د زیر کار د ریسې سې کار او ما د کیم ته وړه ده او زه پر د کیم کې ده زمونږه ټول پریشانی د کورونو ته بس
لا دور زیرا حصے په پاکستان کې د افغان کډوالو په څنګه توګه د آی سی سی کار لرونکو کډوالو نیول پیل شوی. دا چې د پاکستان حکومت دریس په اړه څه ده په اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. نړیوال مطالبه ته به هم تم شو. همدارنګه په پښتونخوا کې د میرمن لخوا د اختر د لمانځلو په اړه باندې چې څنګه تخزل اختر لمانځي هم جزئیات درته ولرو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ای زه فريده سيالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د ایکسپریس سازمان وایي چې د امریکا د بهرنی مرستو بندیدل د افغانستان د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام چتی کوخته دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د دغه مرستو بندیدل په ځنګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان بشري اړتیا او په پوره کولو کې ژورې تشه رامنځته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ایک پیس سازمان وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو بندیدل چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري مرستو لپاره د مالی سرچینو لوی برخه برابروله د دې هیواد د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام جدي لوی ګواښ بلل کیږي. دغه سازمان د اپریل په لومړۍ نیټه په افغانستان کې پر بشرپاله فعالیتونو د امریکا د بهرنۍ مرستو د بندیدو اغیز پونوم د یو راپور په خبرولو سره خبرداري ورکړي چې که د افغانستان د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره بدیلی مالی سرچینې پیدا نشي نو د هیواد به لا ډیرو ناورینونو سره مخ شي. راپور جاتوی چې امریکا چې تر دې وړاندې د افغانستان 3.9% بشري مرستې برابرولې اوس د غمرستو ل شپږ ډیر سلنه کموالي سره مخ شوه. ایک پیس په خپل راپور کې چې د ارزونې دی ویګړی ناسي د نظر پښتنې پر بنسټ چمتو شوی ویلي چې د امریکا د مرستو درول او کمیدل د همغږي د معلوماتو مدیریت او د بشر دوستانه معلوماتو دراټولولو بهیر ګډوډ کړي او 15% همغږي کونکو موقعیتونه تر اغیز لاندې راوستي. سربیره پر دې د مرستو د بیرته پیل کېدو د نامعلوم برخلیک لامل د خلکو اندېښنې زیاته شوی او د وضعیت د بشرپاله سازمانونو پر وړاندې د ځایي ټولنو بېاعتمادي نور هم پیاوړی کړي ده. د ایک پیس د معلوماتو لمخې چې یو غیر دولتي اداره دا او د نورینونو درځونی او بشري اړتیاو د تحلیل په برخه کې کار کوي دا ناڅاپي پریکړه او د مرستو بندیدل په ځنګړي ډول د روغتیا او د خړو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشریح منست کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د بیکاری او د خپل اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د افغانستان وضعیت اوس خراب دی. دلته کاروبار نشته، بي سرنوشت دي، خلک ناچاره دي، بدبخت دي او په سرګردانۍ کې ژوند کوي. د نن غرمې لپاره مو یوازې وچه ډوډۍ درلوده، نور هیڅ هم نه و.
د غراز د بغلان یوې اوسیدونکو مېرمنې چې دي هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ویل
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه می ناروغ دی، دا جنگونه پر مهال ماین پرې چاودلې او اوس هیڅ کار نشي کولای. د خپل شپږ اولادونو پالنه یو اساسه کوه.
یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایی فرمان لاري د جنوري په میاشت کې د نوی ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وزندولې او وی ویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وچاوي سږ کال 2015 شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو ونې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي هم خبرداري ورکړی و چې د بشري مرستو کمښت به د افغانستان خلک له جدي بحرانونو سره مخ کړي او د بشري سازمانونو فعالیتونه به سخت محدود کړي. ان آر سي ویلي و چې دا ستونزه به د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو پر ژوند خورا ناوړه اغېز ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وړاندې د نور مطالب هم درو، خو اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د آی سی سی کارتون لري. که څه هم شوټ پریس خبري اژانس راپور کړی چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستاني رسنیو کډوال وایي چې داسې څه نشته. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دی دا کډوال د هیواد کنه د اپریل په نومړي نیټه به دوی پاسوره له د هیواد وشړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ای سی سی په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لس نور ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. نن سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو وروسته نیټه پایته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې لخپل کورونو نشي وتلی. پاکستانی پولیسو د ای سی سی کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیولې او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ما ته ویلي وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخکې هم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشري فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 1 دا کډوال له دې هیواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوشیتد پریس خبري اژانس پرون دوشنبه د مارچ 1 د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختۍ ولامله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر 10 ځنډول شوې. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په 1 پای ته رسیږي د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هیواده 8,900 بې اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته یې استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری یې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراز 8,00,000 نورې د ای سی سی په نوم کارتونه لري. ای سی سی کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ای سی سی کارت لرونکو سربیره یو شمیر نور هغه افغان پناه غوښتونکي چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپل ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مواردل چې پاکستان کې سر لپرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د آی سی سی کارتونه لري. تای شو ریپریس د پاکستاني چارواکو په حواله راپور کړی چې ورکړی دی چې دغه کډوالو ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی دا چې پاکستان چارواکو په دې اړه روسیو کې څه څرګندونې کړي او په دې اړه تازه جزئیات څه دي. د مشال راډیو له خبریال احمد شاه زمیمي په پیل کې همدغه پوښتنه کړې ده.
همداسې ده چې پاکستاني چارواکو اعلان کړی وو چې د مارچ یو دیرشمه به ټول کډوال چې هغه اسناد نه لري او هغه کډوال چې هغه افغان سټیزن یا د افغان تابعیت کارډونه لري هغه باید له هغه هیواد څخه ووزي، کنه د اپریل له اولی نیټې څخه به دوی په زور ایستل کیږي. نو هماغه سی وسول ځکه چې د مارچ د 13مه تیرسو دغه ورسته وسم پولیس په کورونو کې ګرځي په بیل بیل سیمه کې او هغه کډوال چې اسناد نه لري یا دغه د افغان سټیزن کارت چلته دوی ایس ای سی کارتونه ورته وایي چې هغه لري، نو هغه باسي له دغه هیواد د دوی د پاره موقتی کیمپونه جوړ کړی دی په سرحدي سیمو کې یو ورځ دوی هلته، نو دغه ورسته به برته افغانستان ته ستنوي. نو دغه بهیر وسم روان دی، خو دغه پروسه شروع شوی و د 2023 کال له نومبر راهیسی. نو تر اوسه پورې څه باندې 8 لک افغان کډوال ستنه کړل شوی دی په زور له پاکستان څخه ځین پر ذات للی دی. وسم دغه بهیر روان دی او دغه روان بهیر بیا هغه وخت نور هم تیسو کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د سر شار اسلام آباد یعنی د پاکستان د پلازمین اسلام آباد او جخت شار راولپنډی څخه به ټول افغان کډوال ووزي، نو دغه افغان کډوال چې هغه د پروف اف رجستریشن یا د اندراج کارډون لري یونیت سار ورکړی دی هغه ته هم ویل دي چې د مارچ 13 ورسته دوی په اسلام آباد او راولپنډی کې نسبتا دلای، البته د پاکستان په نور برخو کې دغه کډوال پاتې دلای چې پی او آر یا دغه د اندراج کارډون لري.
وی یعنی ټول آی سی سی کارت لرونکي کډوال باید یوازې د اسلام آباد لور پندین نه بلکې د ټول پاکستان ووزی، خو د پی او آر کارت لرونکي د دغه دوه خارونه باید ووزی.
بله، د پی او آر کارت لرونکي باید د پاکستان د اسلام آباد یعنی پلازمینی او راولپنډی څخه ووزی، په نور ځایونو کې لا د دوی د اوسېدو مده پاته ده، هغه ته بیا وخت ورکړی دی د روان کال د جون 13 نیټه، یعنی هغه شاوخوا درې میاشتې وخت نور هم لري چې په پاکستان کې پاتې شي. دغه ورسره بیا یونیت سیار د کډوالو نړیوال اداره د ملګرو ملتونو او د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت بیا تصمیم نیسي چې د دغه کډوالو سره چې پی او آر کارډون لري بیا څه چلند وکړي.
دغه آی سی سی کارت لرونکي چې دی دوی خوم کلونه کلونه په پاکستان کې تیر کړی دی او اته ځینو کډوال سره چې موږ خبرې کړې دوی چې دوی پیدایش پاکستان کې شوی دی بیخي افغانستان کې تللی نه ده. د دین وړاندې دی بیا په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې د کډوالو کوم مشوره چې دا یونیت سیار ته ویلی و چې باید یو استازي د دوی وټاکل شي، پاکستان حکومت سره خبرې وشي، یونیت سیار سره خبرې وشي، دغه خبرو څو پایله نه نه ورکړي چې په پاکستان کې د کډوالو د پاتې کېدو لپاره یو حل لار پیدا شي.
نه، تر اوسه پورې څه ډول پایله نه درکړي. په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکي کډوالو شمیر د افغان کډوالو 8 لک دی، نو دا هغه 8 لک کډوال دي چې هغه له دغه برخلیک سره مخامخ دي چې ځینې ستنه کړی دي او ځینې به نور هم ستنه وي او یو شمیر نیول دي چې شمیر سلګونه تر رسیدي. نو په هغه کې شزي هم دي، په هغه کې نارینه هم دي او د بخشن نړیوال ادارې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی چې دغه کسان که په زور وېستل سیال د افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي کېدای شي دوی تالته جدي ستونزې ورپېښ شي، خو بیا هم د پاکستان حکومت پر خپل دریز ولاړ دی تر اوسه او دغه بهیر روان ساتل دي.
د پاکستان حکومت باور پدې د کچري د کډوالو باسي د دوی دغه داخلي ستونزې چې جګړه د نامني د حل بشي.
د پاکستان حکومت خو پښکاره دا وایي چې دغه کډوال چې دلته وسیږي اسناد نه لري، دوی هلته د پاکستان امنیت ته یو ډول خطر دی او بل مسله د پاکستان اقتصاد باندې هم دوی یو ډول بوج دی یعنی باندې بار دی، نو دوی باید له پاکستان ووزي. خو البته کومې څېړنې چې سوي دي په هغه کې دا ښکاري چې په پاکستان کې کوم جرایم تر سره سوي دي په هغه کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی، یعنی د نشټ برابر دی، ځکه چې د 2023 کال په فایل کې یو سروي سوی او پاغه کې د 2% ته 3% هم کم و د افغان کډوالو فیصدی په جرایمو کې. نو د پاکستان حکومت دغه دوه علتونه یادوي چې په دې خاطر دوی باسي، خو زیاتره کډوال یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع سیاسي ګڼي، البته اقتصادي او امنیتي نه ګڼي. دوی دا وایي چې دا یو ډول فشار دوی واردوي د طالبانو پر حکومت باندې چې د دوی کومې غوښتنې دي هغه ومني.
د مشال رډیو خبریال احمد شاه زمی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو جزئیات په اړه باندې چې پاکستاني چارواکو لا هم دغه مهلت نه دی غځولی را سره خبرې اترې کړې وي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافی شاپونه ورو ورو دودیږي، البته په بل بڼه.
د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کېږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کې، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کلمانځل کېږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلای.
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شو. حسین احمد زی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د دې ډیرو مشل څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا پی دا دغه باندې کړی د تا لایبرری موږ پر دې باندې باندې میچینګ د ترکو او چې تی بران سی میچینګ لا یو توش په مخ کې راش په مخ کې اغه لا بد امر نه زپ کوټ کې هم چیرمن په کوټ کې موږ هغه میچینګ ته نه ورلو د سی په دې باندې په خشم شو او را لیا کړنی باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټه بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د وسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر دریو میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. خغلی نیازی امریکا غکته ویل چې پښتو اکاډمی دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنی را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوې ده. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. د شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ، باید وایم چې د ژوندې فرنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2003 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلې دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بسلاندې کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کېدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر بشت کلونه کیجی چی دا دی کسانو دشوان پرمو لیکل کردی و بوس دا کتاب چاپ شوی. دا دی کسانو دشوان پوچارو که ممکن تغییرات را خیلی وی دو خوبا دلونونو تا ما بخان سب توجه کرده با کتاب کی.
دا دی مقالو دی لیکلو تر نیرتی روست دیزین و فرهنگیانو پا فرهنگی کارونو که بدلونون را غلی دی او دیزین و انترنیتی پت و پشتون نشتون او حالت که هم خواهی بدلونون را غلی وی، خو ما پا خپلو لیکنو که بدلون ندهی را وستهی. سمی چه دی آقا وقت دی معلوماتو پا دایره که لیکلی و همه پا همه آقا حالت می پریخی دی.
با همسه ده کسان چه تاسو ده آقای پا باره که لیکل کردی دوی مو چرنگ انتخاب کردی؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دی، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه، یا به د کوم اقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلې وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوی. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم په ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په ولسمه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوخانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول، نن سبا کافي شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې